اخیر از شما آقای احساس تشکر میکنم که به برنامه تشریف آوردین و تشکر از شنوندگان عزیز. در یک ساعت بعدی همکارم فرشته جلالزی با شماست.
اوریدونکو سلام. ساعت د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه تر یولسو بجو ده. تر یولسو بجو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو بیا هم تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. د دې خبرونې په جریان کې به واورئ چې پاکستان د امریکا متحدو ایالاتو پر پاکستان هغه مرستې بندې کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به یې دغه هیواد ته ورکولې. د نورو مطالبو جزئیات به وروسته واورئ. اول پام کړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پاکستانی مطبوعات ویلي دي چې واشنگتن پر پاکستان هغه مرستې بندې کړې چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره یې د هیواد ته ورکولې. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې یې پوځي پیاده عملیات پیل کړي دي او د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس استعفا وکړه. پوره خبرونه واورئ. د یشمیر پاکستانی مطبوعاتو په حواله ویل سوي چې واشنگتن پر پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره مرستې بندې کړې. د پاکستان انګلیسي ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې دغه بندیز د دې لپاره وضع شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان تور پورې کړی چې د حقاني پر شبکې حملې نه دي کړې او د حقاني شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره یې کافي کار نه دی کړی. د امریکا په یو دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي چې پر پاکستان د مرستو بندیدل د کابل د حکومت له هلو ځلو سره ارتباط لري.
تاثیر داره حتما به خاطر زیک در ایالات متحده
دوی دا اغیز لري ځکه چې د امریکا متحده ایالاتو د دریت تایید کړي او ملاتړ کړي چې د افغانستان حکومت پورستوي کې د پاکستان په وړاندې خپل کړي دی. د غنی شبکه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د تورجستي ډلو په تور لیست کې ده. پاکستان مخکې ویلیو چې پوزیرستان کې دوی د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي دي. خو د واشنگتن د مرستو د بندیدو له خبر وروسته تیر شپه د پاکستان پاوز ویلي چې دوی په وزیرستان کې عملیات پیل کړی دي. د دې خبر په حواله د پاکستان پاوز وایي چې په شمالي وزیرستان کې پرون په دوو کلیو کې پوځي عملیات شوي چې درې څلوېښت وزلوال پکې وژل شوي دي. د دې کسانو د هویت په اړه څنګه ویل شوي؟ د پاکستان د پاوز ویاند اسم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال لره کې ځمکني پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستان پاوز تیر کال په جون میاشت کې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وزلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې وایي په دغو عملیاتو کې تر اوسه لږ لږ 3000 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه شوې ده. د افغانستان د حجانو اوله ډله 13 ورځ جدیه ته ورسېده. د افغانستان حکومت وایي د حجانو لپاره یې سشکل د پخوا پرته ډېری اسانتیاوې برابرې کړې دي او د هغوی د ټکټونو بیې ټیټې کړې او په سعودي عربستان کې د استوګنی او خوړو لپاره شه امکانات ورته برابر کړی دي. په پام کې ده چې سرشکال څلور وزاره 250 حاجیان د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو د څلور اونیو لپاره ترڅ کې د حج لپاره سعودي عربستان ته ولېږدول سي. او د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې په وروستیو کې سریلانکا ته تللی وو پرون کابل ته ستون شو او د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ مینوالو هرکلی وکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک پر ازادي راډیو ته وویل
افغانستان دوه سره وزمې د سیمنتای په میټي دوه سره تر سره کړې چې دوه لږ د افغان الف لوبې وګټلې او څلور لوبې افغان الف لوبې له سیمنکای په مخکې دوه سره نور لوبې سره تر سره کړې چې دوه لوبې افغانستان وګټلې یو لوبه مساوي شو د ورخ له کبله او یو لوبه سیمنکا وګټله.
د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس استعفا وکړه. وړاندې یې کړی چې د سپتمبر په شلمه دی تر چاکلي وخت مخکې انتخابات وشي. سپراس د یونان د ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې پرون وویل چې د جنوري په میاشت کې چې کوم مسؤلیت د تسپارل شوی وو ورڅخستړی دی او د یونان خلک باید نوی پریکړه وکړي. تر دې وینا مخکې سپراس د یونان ولسمشر پاولو پولوسا د خپل حکومت استعفا وړاندې کړه. تیر اونۍ یونان ته د نړیوالو لخوا د 6.9 میلیارد ډالرو د پور د ورکړې له موافقې وروسته د سپراس د ګوند دننه مخالفتونه پیدا شول. رپورټونه وایي چې بریتانیا او ایران به تر لښته لږه څلور کاله او ځنډ وروسته په خپلو هیوادونو کې د یو بل سفارتونه پرانیزي. د بریتانیې صدر د بهرنیو چارو وزیر به ټاکل شوی د چې د یکشنبې په ورځ ایران ته ولاړ شي او هلته به دغه هیواد سفارت پرانیزي. پر ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په اعتراض کې په تهران کې یو شمېر قهرجنو مظاهرچیانو څلور کاله مخکې د بریتانیې په سفارت باندې حمله وکړه او له هغه راهیسې بریتانوي ډیپلوماټان له ایران وتلي وو او دغه هیواد سفارت په ایران کې تړلی وو. د تهران ښار یو اوسیدونکی رضا د رویټرز خبري اژانس ته په خپل ښار کې د بریتانیې د سفارت پرانستل کېدو په اړه وایي:
ما هم دوست داریم که با همه دنیا دوست و رفیق باشیم و دنیا هم برای ما ارزش
داره. دوی موږ غواړو چې لنړیوالو سره ملګرتیا وکړو او موږ غواړو چې ټول نړۍ له موږ سره ښه اړیکې ولري او درناوی راته وکړي او زموږ ملګری ووسی. رپورټونه وایي چې ایران به هم په نږدې ورځو کې په لندن کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. او د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر پرون خبري اعلان ته وویل چې د مغزو سرطان لري. جیمی کارتر پرون په اټلانټا کې خبري اعلان ته وویل چې ډاکټرانو یې د ام آی آر ماینه وکړه او ورته څرګند شوی ده چې د په مغزو کې د سرطان څلور ریښې موجود دي. نوې کلن کارتر تیر ورځ دا هم ویل چې د سرطان هغه شی چې تیر ونی د لینی وېستل شوی د مغزو تخپري شوی دي. کارتر لنون سوا واو یا تر نو له سوا یو تیا کلونو پورې د امریکا ولسمشر پاتې شوی دی. د په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله. دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو درنو دوستانو په دې خبرونه کې وړاندې واوري چې د پاکستان پر حکومت باندې د امریکا د متحده ایالاتو هغه مرستي ولی بندې شوې دي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به هر کال امریکا د هیواد ته ورکولې. د پاکستان په ځوای چې په شوال درکې پراخ پوځي عملیات پیل کړی دي.
شوال ګڼ جنگلات لري چې ډېر مشکل غرونه لري. څو پورې چې د ترادرو یا د پاکستانی طالبانو یا د القاعده یا د افغاني طالبانو خبره ده.
په دې خبرونه کې به د دغو رپورټونو تر څنګ واوري چې د اسلامي دولت په نوم مستواله ډلې یا داعش تر کومه حده په افغانستان کې فعال ده. افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه باید چارواکو او د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو څرګندونې په دې ارتباط ترته وړاندې کړو. د افغانستان د برېښنا شرکت د چارواکو وخه په حواله بواوري چې ټاکل شوی ده چې ډېر ژر د لکابل تر غزنی او بیا تر کندهار د برق لینونه وغځول سي او زرهاو کورنیو ته برق ورسول شي. په نړیوالو مسایلو کې بواورو چې د مقدونیې حکومت په دغه هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د زیاتوالي له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په همدې خبرونه کې د ځوانانو پروګرام درته خبرو چې په دغه پروګرام کې به تاسو نن ورځ له کندهار د ځوانانو نظرونه واوري. د ځوانانو د ځنګړي پروګرام ځوان فکر دا ورېدو لپاره هم را سره اوسي. د ازادي رادیو د خبريال په حواله د پاکستان پاوځ وایي چې په شوال درکې پراخ پوځي عملیات پیل کړی دي. د پاکستان د پاوځ وایند جنرال اسف باجوا پرون ویلي دي چې دوی په شوال درکې پیاده پوځي عملیات پیل کړی دي او ویلي دي چې په شوال درکې په دوو سیمو کې د پوځي عملیاتو په پایله کې تر درې څلوېشت زیات وسلوال وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان جان رسپانی رپورت ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان هغه پیسې بندي کړې دي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به د هیواد ته ورکولې. د جان په حواله د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان حکومت د دې لپاره د تروریزم په وړاندې د مرستې کومک بند کړ چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د حقانی د شبکې پر ضد سم فعالیت نه کوي. د قانی شبکې د امریکا د متحده ایالاتو د تروریستي ډلو په تور لیست کې ده. احمد شبر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویل دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکې نه ځپلې. د راپور لمخې واشنگتن ویل دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولای چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې ته زیان اوښتې ده. د امریکا د ملي دفاع پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي رادیو ته وویل چې واشنگتن په 2014 کال کې پاکستان ته پښکارا وویل چې مرستې په دې شرط ترسره کوو چې د حقانی شبکې وځپي. جلالی په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز عملیاتو ته په اشاره وویل
اول به عملیات چې نشان داده برای امریکا کې پاکستان به تعهد خود عمل نکړه.
اوس له عملیاتو امریکا تشکاره شوې ده چې پاکستان پر دښمنی عمل نه دی کړی، د حقانی پر شبکې فشار نه دی راوستي او برعکس له هغې سره مرسته کړې ده. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبر ورکړی دی چې نوري د پیسې نه درکوي. د پاکستان په حکومت کې د جنو با خبره سرچینو په وینا دغه د یو شمیر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپل اندیشنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته رسولې دي او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړی دی. د افغانستان نوی حکومت چې له پاکستان سره ښه اړیکې لرل تیره اونۍ پر پاکستان سخت انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې په ښکاره ترورستان د دوی په خاوره کې غونډې کوي. علي احمد جلالی په دې باور دی چې پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي.
فکر میکنم فشار سر پاکستان زیاد میشه بخاطر
فکر کوم چې دا فشارونه به پر پاکستان زیات شي. د دې لپاره چې لنه شو شکاری چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې او له افغانستان سره د ترهګرو د ځالو په لمنځه وړلو کې صادق نه دی.
صادق نه بوده.
د افغانستان د حکومت وی مهمه سرچینې چې نه غوښتل نومي واخستل شي ازادي رادیو ته وویل کچرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادی غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي. د حقانی شبکه په 1900 کلونو کې جلال الدین حقانی تاسیس کړه او له القاعده او افغان طالبانو سره متحد شو. همدارس د راپورونو لمخې په سیمه کې له نورو تروریستي ډلو سره همکار ده.
تاسو ورزل چې د امریکا متحده ایالات پر پاکستان هغه پیسې بندې کړې دي چې له تروریزم سره د مبارزې په وړاندې به دغه هیوا ته ورکولې. پاکستانی چارواکو رسمن تروسه د مطبوعاتو سره په دې اړه خبرې نه دي کړې. له بل پلوه د پاکستان د پاوز ویاند جنرال آصف باجوا پر نوویل چې دوی په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړی دي او په دغو عملیاتو کې 3 څلوېښت تنه پرون وژل شوي دي. د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق په ډیر له پېښور رپورت لري.
د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د سمکني عملیاتو پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې د هیوا جنگي چټ اړو د کولوي او نړیسي د شمالي وزیرستان او د خبري ایجنسی په بیلابیل سیمو بمباري کړي چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لږونه تر هغه وجل شوې دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنگي الوتکې د پنځم په ورځ د شمالي وزیرستان په بیلابیل سیمو کې د مشت تر هغه پر پټنځاینو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لک تر لګ درې سړي خصلوال پکې وجل شوې دي. د پاکستان د پوز وایان جنرال آصف باجوا د جمعې په شپه په خپل ټوئیټر باندې په خبر کړي بیان کې ویلي د پوز د لیدرستی جنرال رحیم شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لور ټینګار کړی دی. شوال افغان پولیسه سیرما د شمالي وزیرستان لري پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکی غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړې مرکز ګڼل کیږي. ویل کیږي چې په دې سیمه کې د محل د القاعده او حقانی شبکې او همدارس د پاکستاني او افغان طالبانو ګڼ شمېر جنگلي پټ دي چې د شمالي وزیرستان په لاندنیو برخو کې د پوځي عملیاتو له امله د سیمې ته پناه راوړي او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان کې تروریستي بریدونه پلانوي. وزیرستان میشتي خبريال او د قبایلي چارو کارپوه احسان داوړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شوال د موقعیت او په دې سیمه کې د میشتو تروریستي ډلو په اړه ویلي و.
شوال ګڼ ځنګلات لري چې ډېر مشکل غرونه لري. څو پورې چې د ترهګرو یا د پاکستاني طالبانو یا د القاعده یا د افغاني طالبانو خبره ده او قوي او پاکستاني فوجونه هلته ځي نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته او ډېر زیات مشکلات په هم ورته او دا وجه ده چې اوسه پورې پاکستاني ځواکونه چې دي شوال ته منصوبه جوړوي او ډېر په کم رفتار سره د جنوبي طرف نه شوال طرف ته پیش قدمي لاګیا ده.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په ورستۍ برخه او د طالبانو په پیوړی مرکز کې پوځي عملیات تر هغه وروسته چټک کړي چې د تیر یکشمې پر ورځ د پنجاب ایالت پاټک کې د ایالت د کورونې چارو پر وزیر چې په نتیجه کې دغه په ګډون 20 کسان وژل شو. د پاکستان حکومت ادا کوي چې زربیازه په نامه د پوځي عملیاتو په اوږدو کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو تورستانو په ضد د ښه او بد له توپیر پرته عملیات کړي او د هغوی نټورک یې له منځه وړی دی. پاکستاني ځواکونو په تېر میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلولو وروسته سیمې ته د ژورنالیستانو او ځایي خلکو پورې تک بندیز لګولی، نو همدا لامل دی چې خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پوځ د غوی دا پخلی نه دی کړی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د خبرونه چې په د سهار په لاس په پیل شوې ده تر یو لسو بجو پورې ده. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به ورسره د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام ځوان فکر هم واوري. خوترغو پولی دینی رپورتونه لرو. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش فعالیت څومره پراخ شوی دی او دا ډله په افغانستان کې په راتلونکو کې په څومره خطر باندې د بدلیدو توان لري. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل په افغانستان کې د داعش د فعالیت پر څرنګوالي ځانګړی رپورت لري.
د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم جاله یا داعش یو بل سرخوږی دی چې خلک او یو شمیر سیمیز مسولین یې په اړه اندېښنه څرګندوي. چارواکي که څه هم تر دې دمه د یادې ډلې فعالیتونه ډېر د پام وړ نه بولي، خو په وروستیو کې په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې د داعش له لورې د ځینو کسانو د وژنې او له طالبانو سره د دوی د نښتې راپورونه خپاره شول. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي آریان یون له ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې د داعش د کړنو په اړه وویل:
زمونږ د شینوارو، د اچین، د نازیانو، د مامندو د دې خلک ډېر ماجر شول او اوس په ډېر بد حالت په جلال آباد په ښار کې او په ځینو ولسوالیو کې خواره واره او په ډېر بد حالت پراته دي. د دې کورونه د دې د خوا اوس یې زړه شله، قومي مشران یې ووژل، نو دغه حالت هلته ډېر خفقون کې حالت په شینوارو په منطقه کې روان دي. دوی عام وګړي ځان سره ګروګان نیولي او دوی نه پرېږدي چې هغه خپل سیمې پرېږدي.
په تر ټولو تازه پېښه کې د غډلې یو ویډیو خبره کړې چې پکې د ننګرهار د چین ولسوالۍ لستن اوسیدونکي له طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزول کېږي. خدای واسي ننګرهار نه دی چې ورڅخه د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه او خبرونه ورکول کېږي. غزنی، زابل، هلمند، فراه، سرپل او فاریاب هغه سیمې دي چې پکې د داعش د شتون خبر ورکړل شوی دی. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته ویل چې داعش د محل د دغه ولایت په درو ولسوالۍ کې سته.
په زابل کې واځنه د دې هغه تشنو چې جوړ کړی دا هغه موږ هغه کوم مسافر چې مخ شه وکو یا د ودرې وري نور دا خبره تکرار کړي تر اوسه پورې بل کوم فعالیت نه کړی، خو بیرغ او نشان او دا ټول رسمي پورته.
د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جنرال ویلسن شوفنر ویل چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش شای په دې هواد کې په یو ستر ګواښ بدل شي. داعش د لومړي ځل لپاره په عراق او سوریه کې خپل فعالیتونه پیل کړل او د همحال د دې دواړو هوادونو یو پر درېمه خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. دغه ډلې وروسته خپل نوم اسلامي دولت ته واړوه او د عراق او سوریه سربیره په افغانستان، لیبیا او مصر کې ځینې تحرکات وکړل. طالبان هم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په خبرګون دغه ډلې ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې بل پوځي جبهه رامنځته نه کړي. د غدوړ وسلوالو ډلو آن څو ځله په یو شمېر سیمو کې نشتی هم کړی دي. د دې ترڅنګ د چارو کارپوهان وایي چې چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات کومه نتیجه ورکړي، نو شایي هغه ډله طالبان چې نه غواړي له افغان حکومت سره سوله وکړي د داعش لیکو ته ورګډ شي. د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی د غرض لازادي رډو سره خبرو کې پر اطلنکی کې د افغانستان لپاره د داعش ډلې فعالیتونه خطرناک بولي.
یک
بخشی
از داعش به عنوان
پروژه است که شغله کوستانی وای د داعش لایوی برخی څخه د ځینو هیوادونو او قدرتونو لخوا د وی پروژه په توګه حمایت کیږي. د سوداندوینه کیږي چې دا ډله به په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په جغرافي کې جګړې ته دوام ورکړي، دایمي اړتیا به جوړوي او نوې کسان به جذب کړي. او په 2019 کال کې په افغانستان کې د دغه ډلې د جګړې د اوج وړاندوینه کیږي چې تر ډیره به د افغانستان مرکزی او شیعه مشت سیمې لستون سره مخامخ کړي. حافظ سید، شاهد الله شاهد او عبدالروف خادم په افغانستان کې د دغه ډلې له مهمو مشرانو څخه دي چې په وروستیو کې په هوایي بمباریو کې ووژل شول. اوس د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې وروستیو اقداماتو دا ډله کمزورې کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په افغانستان کې خپلو اهدافو ته نه ده رسېدلې.
بعضې حرکاتشان در ولایت زابل او غزنی هم دیده میشه.
مګر باندازه نیست
کې په سابل او خزنی کې ځینی حرکت لیدل کیږي، خو دومره نه دي چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ وي. اوس فکر کوم داعش ونه شو کړی چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي. ډیر تلفات یې ولیدل، مرکزونه یې هم ړنګ شول او اوس دوی د له منځه تلو په حال کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له دې مخکې داعش د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بللی او ویلي و چې دا ډله غواړي د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هېوادونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. خو آیا دا چې د نړیوالو ځواکونو او حکومت وروستو اقداماتو په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه څومره محدود کړي او دا ډله به په راتلونکي کې افغانستان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې بنن په پوره 12 بجو تاسو ته د ازادي راډیو مجله خبرو. ازادي راډیو مجله کې تاسو د اونۍ فرهنګي خبرونه اوري او د افغانستان له مختلفو ولایتونو پر فرهنګي پرمختګونو رپورټونه اوریدلای شئ. نو د پروګرام دا اوریدو وخت په یاد لري، نن غرمه په 12 بجو د افغانستان برښنا شرکت وایي چې له کابل تر غزنی به د برښنا د موضوع د لږدولو کار دوام پیدا کړي او په نږدې راتلونکي کې به د برق د دغه پروژې په ترڅ کې د برق لاینونه تر قندهار ورسیږي. د دې شرکت چارواکي وایي د دې پروژې ټول لګښت 800 میلیون ډالر دی چې له بشپړېدو سره به یې سلهاو زره کورنۍ برق ترلاسه کړي. دغه برق د ترکمنستان څخه کندوز ته ورته شوی چې وروسته بیا د سالنګ لارې کابل غزنی او کندهار ته د لږدول کېدو تر پلان لاندې دی. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي چې د کابل څخه تر کندهار پورې د برښنا د لیک د پیل شوی پروژې کار به تر 2013 میلادي کال پورې بشپړ شي. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی د پنځمې پورز لازادي رادیو سره خبرو کې وویل د دې پروژې عملی کار پیل شوی او اوس مهال د غزنی ولایت د ګیلان په سیمه کې د یو سب سټیشن په جوړولو لګیا دي. هغه وایي چې د برښنا د مزي تر کندهار غزيږي چې په بشپړېدو سره به ګڼ شمیر کورونه له برښنا څخه برخمن شي.
کار عملی پروژه آغاز در منطقه گیلان
دغه پروژه عملی کار پیل شوی دی. د غزنی ولایت د گیلان په سیمه کې سب سټیشن د سروې په حالت کې دی او د کابل څخه بیا تر غزنی پورې تړون شوی دی. له غزنی نه بیا تر کندهار په دویم پړاو کې قرارداد لاسلیک کیږي. دا پروژه به د ځینو امنیتی ستونزو پرته د 2013 میلادي کال په پای او یا 2013 کال په پیل کې بشپړ شي.
ښاغلی توحیدی وایي دا پروژه شاوخوا 800 میلیون ډالر لګښت لري چې د نړیوال بانک او د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د پر تی ادارې یا یو اس ای ډی لخوا ورکول کیږي. ل دې سره برښنا شرکت وایي چې دا وارداتي برښنا به د غزنی او کندهار سربیره هغه ولایتونو ته هم رسیږي چې په همدې مسیر او شاوخوا پراته دي. دوی د میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست هغه ولایتونه یادوي چې په دویم پړاو کې به برښنا څخه برخمن شي. افغانستان ته لیکدونکي دا برښنا له ترکمنستان راځي چې په پیل کې 300 میگاواټ وخت ویل کیږي چې د وخت په تیرېدو سره به اندازه 1000 میگاواټ ته ورسیږي. د راپورونو لمخې افغانستان قزاقستان او ازبکستان څخه هم د برېښنا د وریدولو پروګرام لري چې په ملکی دو سره به په دغه هیواد کې د بی برقی ستونزه تر ډیره هواره شي. ل دې سره اقتصاد پوه سیف الدین سیهون وایي چې د برېښنا دا پروژې ممکن د خلکو عاجل ستونزې حل کړي، خو په اوږد مهال کې د افغانستان لپاره ګټورې نه دي.
در حال حاضر برای پروژه زود ثمر که تامین انرژی یک نیاز است،
اوس محل د اړتیا وړ انرژي او ژر ګټه اخیستلو لپاره دا پروژه د ځنګړي اهمیت خبر خمنه ده. خو د افغانستان لپاره اوږد مهال اقتصادي پرمختګ نه لري، ځکه چې افغانستان د خپل آبي سرچینو څخه کولای شي 1.5 څخه بیا تر 3000 میگاواټ پورې برېښنا تولید او 10000 میگاواټ نورو هیوادونو ته ورکړي. یعنی افغانستان د ترکمنستان څخه هم ډیر ظرفیت لري.
ښاغلی سیهون په دې نظر دی چې افغانستان په کومه پنګونه او ساده وسایلو سره کولای شي ل خپل هیواد ارزان او پریمانه دو بو باد او مریضه برښنا تولید کړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت اقتصادي وده ته کار کوي، سوداګر او پنګوال وایي برښنا د دوی لوی ضرورت دی او کدی موضوع ته پاملرنه ونه شي دوی به په اسانه پنګونې ته زړه ښه نه کړي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو با د نن ورځې د ماښام تر او بجو پوري په پرلپسې خبرونه کوي او تاسو پر انټرنیټ په ډیره اسانۍ اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. اوس به ورسو یو نړیواله مسأله براوخلو. د مقدونی حکومت په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو لامل د استراری حالت اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان تیرونی ویل چې په تیر میاشت کې اروپا ته تر بل هر وخت زیات غیر قانوني کډوال راغلي دي. د ملګرو ملتونو سازمان پر اروپایي دولتونو ژغ وکړ چې له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د غیر قانوني مهاجرینو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. په دې کې مقدونیا هم یو له هغو هیوادونو دی چې د غیر قانوني کډوالو له ستونزو سره مخامخ دی. دغه هیواد هم زیات هغه غیر قانوني کډوال چې له افغانستان، عراق او سوریه څخه د اروپایي اتحادیه ته د تګ لپاره دی ورسیږي او بیا له دغه ځایه د اروپایي اتحادیه هیوادونو ته د داخلي دوه هڅې کوي. د دې مسلې نور جزئیات په د احمد شبر پروپورت کې واوري.
مسدونیا د خپلو سرحدونو په اوږدو بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. لدې سره د غیوات غواړي چې د پاوس په مرسته د هغو کډوالو مخه ونیسي چې د دې هیواد لاري د اروپای ټولنې نورو هیوادو ته ځانونه رسوي. د مسدونیا د کورنیو چارو د وزارت ویاند ایوا کوتفسکی تیر ورځ په مرکز کوپی کې خبریالانو ته وویل لکه څنګه چې د مسدونیا جمهوریت یو ستر خطر متوجه دی، موږ یو بیړنۍ حالت اعلان کړی. دا د معنا ورکوي چې امنیتي تدابیر د پولي په اوږدو په زیاتېدو دي او وسلوال ځواکونه به په قانوني ډول هلته ځای پر ځای شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې تیر ورځ په زرګونو کډوال د یونان او مسدونیا ترمنځ د ګیوګیلیا په ښار کې راغونډ شوي وو او انتظار یې کاوه. پولیسو ته امر شوی دی چې هغه کډوال ودروي چې په پښو د ګیوګیلیا د ریل تمځي ته ځي. کډوال عادتا له همدې تمځي سربیا ته په اورګاډي کې ځي. د مسدونیا د مرکز سکوپی او تیسالونیکی ترمنځ د اورګاډي نړیواله کرشام په زرګونو کډوالو بنده کړې ده. د مسدونیا د بهرنیو چارو د وزارت ویان کوتیفیسکی په سرحدونو کې د اضطراری حالت د اعلان د پریکړې د علت په اړه وویل د دې پریکړې لومړی هدف دا دی چې د عامو خلکو سم امنیت خوندي شوی وي. دوم هدف دا دی چې له دغو غیر قانوني کډوالو سره چې د مسدونیا په جمهوریت کې د پناه غوښتنې هڅه کوي ډیر انساني او له مسؤلیت ډک چلند شوی وي. مسدونیا د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري او کوم کډوال چې له منځني ختیځ افریقا او آسیا د یونان له لارې اروپایي ټولنې ته ځانونه رسوي نو مسدونیا ورته د ترانزیت یو مهمه لار ده. تیر میاشت دې هیواد له لارې 9000 کډوال چې اکثریت یې د سوریه او افغانستان وو نور اروپایي هیوادو ته ولاړل. پاکستان د لاهور ستری محکمې پرون په دغه هیواد کې د بالیوډ دی دغه نوی فلم پانتوم په خپرېدو باندې اعلان کړ. د انډیا اکسپرس ورسپارنې په حواله دا فلم په هند کې د ممبئی ښار کې د 2008 میلادي کال د تروریستي حملې د اصلي طرح حافظ سعید د ژوند په اړه جوړ شوی دی. د لاهور د ستری محکمې رئیس شاهد بلال حسن د پاکستان په سینماګانو کې پرون د دې فلم خبرول بند کړل. دا فلم به د اگست 28مه د پاکستان په تیاترونو او سینماو کې خپور شوی وای. د لاهور ستری محکمه د دغه هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې په مارکیټونو کې دغه فلم د سی ډي او ډي وي ډي ګانو د خپرېدو مخنیوي هم وکړي. په دې فلم کې د هند د سینما د بالیوډ مشهور اکټران لکه سیف علي خان او کترینا کیف او نور پیجندل شوی هنرمندان برخه لري.
دنیا میں تیرے بن
ازادي راديو اوریدونکو د دې سات مهمو خبرونو لندیست پام وکړئ. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت پر پاکستان باندې هغه مرستې بندې کړې دي چې هر کال به د هیواد ته له تروریزم سره د مبارزې په وړاندې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ورکولې. د رپورټونو پر اساس د پاکستان پر حکومت باندې د مرستې ځکه بندې شوې دي چې دغه هیواد د حقانی د شبکې پر ضد په مبارزه کې سم فعالیت نه دی کړی. د پاکستان د پوز ویاند جنرال آصف باجوا پر ټویټر ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د شوال په درکیه پوځي پیاده عملیات پیل کړی دي. آصف باجوا ویلي چې پرون په شوال کې په دوه ځایونو کې په جلا جلا عملیاتو کې درې څلوېښت وسلوال ووژل شول. د یونان صدر اعظم الکسس سپراس استعفا وکړه. وړاندیز یې وکړ چې د سپتمبر په شلمه دی په دغه هیواد کې تر وخت مخکې انتخابات وشي. سپراس د یونان له ملي تلویزیون خپل خلکو ته په وینا کې وویل چې د صدارت له چوکۍ ستړی شوی دی او وخت را رسیدلی چې یونانیان خپل نوی حکومت وټاکي. د رپورټونو پر اساس ویل کیږي چې یوکرایني چارواکو په تازه جګړې کې په یوکرين کې د جګړې په تازه دور کې څلور پوځیان وژل شو دي او څوارلس نور زخمیان دي. د یوکرين د پوز ویاند الکساندر موتوزیانیک پرون ویل چې د تلفات د لوهانسک په سیمه کې چې یو برخه د روسیې د پلویانو بیلتون غشتونکو په لاس کې ده او شته دي. او ټاکل شوی دی چې د ایران او برېټانیا حکومتونو په خپل هیواد په دیو بل په هیواد کې خپل سفارتونه لسره پرانیزي. برېټانوي چارواکي وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر به د یکشنبه په ورځ تهران ته ولاړ شي. دا ازادي رادیو دا ورسته په خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام ځوان فکر لرو، خو تر هغه مخکې به یو څو پیغامونه وایو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الاکبر سادات له کونړه په یو پیغام کې لیکي، زه ډیر خوشاله شوم چې امریکا خپل مرستې په پاکستان باندې کړې. پاکستان په دې مرستو ترهګر روزل. اوس امریکا پوسوي ده چې پاکستان دوی ته دوکه ورکوي، نو روپی هغه پیسې چې دوی د ترهګری پر خلاف د مبارزې لپاره اخلي د ترهګرو د روزل لپاره مصرفوي. عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیر څخه په پیغام کې لیکي، افغانانو تر څو پورې به ویده یاست او پاکستانیان به ستاسو کور ورانوي. د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو یو اوریدونکی رحیم الله مقدس لیکي، دا چې امریکا په پاکستان د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره مرستې بندې کړې ډیر شکار سوی دی. د ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونه مو تر یولسو بجو ده او اوس به په پات د کوکی صادق رښتنی له کندهاره تاسو ته د دې اونۍ د ځوان فکر پروګرام وړاندې کړی.
د ازادي راډیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. ځوانان پر دولت د جنو مهم پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار اورلای سي؟ زه صادق رښتنی یم او میلمانه مو نثار احمد صالح، جانان مومن او داوود شاز مری دي. صالح صاحب، پاول سر کې کتا سره ته وایي چې آیا ځوانان کولای سي چې دولت او عام خلک خپل مسولیتونه ته متوجه کړي؟
ځوان قوا او ځوان پوتنشل هغه څه دي چې د اول نړۍ د هیوادونو د هروج او د زلیدا یوازن لامل د ځوانان دی. هغه ډاکټر صاحب یوسف قرزاوی د ځوانانو تشبیه د غرمې د ټاکندل مر سره کوي. فلهذا لکه څنګه چې د ټولنې په خرابواله کې ځوان قشر ډیر رول لري، په افغانستان ډیر شوم نمونه ده. په همدغه ترتیب باندې ځوان قشر کولای شي چې د قانوني او حقوقي لارې څخه خپل حقوق ترلاسه کړي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پروژو په تطبیق کې د تعلیم په کچه کې همدا ډول په مدني فعالیتونو کې پراخ رول ولري. فلهذا ځوانان کولای سي چې په سي ډول سره د خپل پوتنشل د خپل انرژي څخه استفاده وکړي، پر دولت، پر مخالفینو، پر عوامو، پر هره برخه باندې فشار واچي او خلک دې ته متوجه کړي چې هیواد په څه ډول سره یو مثبت طرف ته سیخ کېدلی شي. د تعلیم په برخه کې ځوانان دي چې دوی اما په هوای را مست کولای شي، کمپاین کولای شي په کلیو باندو په شهرونو کې ترخلو پرې د بي سي جون ورسي چې د تعلیم ګټي سدي او څډول کولای شي مر تعلیم حاصل کاندو. په دغه برخه کې په دولتي اراکینو کې هم کولای شي چې دولتي چارواکي په ځین موارد کې خپل کار ته متوجه کو، هغه ک د حقوقي لارې او ک د مدني فعالیتونو لارې څخه مدني حرکت کولای شي چې پر دولت باندې فشار وارد کړي، یعنی یوازې د وسلواله اپوزيشن د لارې څخه دغه مخالفت پېد ولوک. په دغه برخه کې موږ زوري جوړ د افغانستان په دولت کې وسلسله د اداري فساد مشکلات ست، چې په دغه کې هغه کسان چې ځوانان دي او په دولت کې وظیفه لري هغه دغه څخه یعنی برات موږ نو سور کولای. ځوان قشرون چې په دولت کې رسمي وظیفه لري په فساد کې پراخ رول لري، هغه ځوانان چې د فساد لري چوکي ګټلې اما د آزاد رقابت لري چې د خپل استدار لمخې کوم چوکي ته مشخصي او مختصي وي هغه شکر کولای شي او هغه ځانم ثابت کړی چې ډیر شنو دا په ډیر اسکرین نظام کې موږ په سترګو باندې لیدل دي.
زمری صاحب، د ځوانانو د پرمختګ او د ځینو مهمو پریکړو په بهیر کې د دوی د ونډې اخیستنې لپاره د حق غوښتنې یا د دتخوی لپاره څومره امکانات برابر دي؟
که د افغانستان دغه د څلورو تقریبا څلورو لسیزو انزور داسې و مخته کشیږو او د لژلیر په تخیل کې په اصطلاح ترسیم کړو دغه درنیمی څلور لسیزی جنگو د ځوانانو وزه یو ځل په دې ورستوي کې سره متزلزل کړی ده، مګر کمازی ته وګورو بیا قبیلوی ساختارو د ځوانانو وزه ډیر خراب کړی و. یعنی هلته هم موږ د سیب نظامونو درلودلی دي که تاریخ ته سړی وګوري چې تر ډیری اندازې پر د ځوانانو پر هغه حق او حقوق باندې ډیر تمرکز نه دی سوی او که سوی می ډیر به کم وي. هغه ژغونه چې نن موږ ته د دې ډیر لوس کالو په جریان کې را پیژندل سوی دي او یا نړیوالو را تر پیژندل دي او یا موږ د دې وسنی حکومت ته د دې نوی تشکل او د دې نوی ادارې په جریان کې پلاس راوړي دي، هغه دا ډیر فرق سره کوي زما په نظر باندې. اوس نو موج د سې یو ټولنه کې ژوند کوو چې هر ورځ چې سار زخپل شخصا درته يم چې هر ورځ چې سار کښینم جلا جلا فکرونه لرم، خو یو قوي معیاري کنسنټریشن سنټر یا یو د علمی مرکزیت دایره نه لرو چې موږ دغه سخمن شو اخلو او دغه هدایت واخلو او وای چې ځوان دغه مسولیتونه لري، دغه ژغونه دغه انګیزه لري باید په کار واچي. یعنی زه مثال دا چې درته در کوم یا یو بیلګه دا چې وړاندې کومګه، موږ وایو چې ټولنیز رسنۍ د ځوانانو حق دی چې هغه استعمال کړي، مګر تاسو باور وکړئ چې همدغه ټولنیز رسنۍ چې ځوانان استعمالوي تر اوسه هیڅ چاته داسې ارقام نه دي پراته چې څومره ځوانان یې د مثبت طرف ته بیایي څومره ځوانان یې منفي ته بیایي. د مثال په توګه یو بل مثال یې غټې پروژې دي، غټ کارونه دي، څومره د ځوانانو عامل منفیا دي، څومره بیا د زورواکیزم د اورپکیزم او د دهشت او د وحشت و طرف ته روان دي. یعنی د په دې ګټه دي د مثال په توګه افغانستان د تقریبا دریو څلور لسیزو راهیسي د قاچاق او د پیسلا د تاریاکو په یو قوي مرکز باندې تقریبا بدل سوی دی. آیا دغه شومی پدیدې ته ځوان لاره اوره کړې ده چې دا کار وسی او که ځوانان غواړي چې د دې مخنیوي وسی؟ خو دغه پدیدې ته ځوان زنه خبر چې د کومې لارې سدې لاسرسي کولای شي چې درڅو یو طرف ته ځوان په هغه فیلډ او په هغه ساحه کې اختري نیشوي، بل طرف ته ځوان په هغه ساحه کې اختري چې امنیت یې وساتي، بل طرف ته بیا ځوان د دې مردود او منفوري چیرې محو کول غواړي. اوس نو ماته نه معلومیږي چې زموږ ځوانان یعنی لکه کران سالی صاحب چې ویل ځوان قشر یو ش پوتنشل دی، یو ش قوت دی، مگر صلاحیت ورکول سوی دی؟ دا سوال نا جواب پات دی. دی خپل دومره ژغ او دومره استعداد په ځان کښې لري چې راووځي لسو شلو پنځوسو سل نفره نور سره منسجم او منظم کړي او وایي چې دغه زما حق دی، زما د ټولنې حق دی، زه غواړم، یا یې د چارواکي وغواړي، یا یې د مخالف وغواړي، یا یې د بل لوري وغواړي. خو تر اوسه یې د دغسې انسجام او د نظم په مورد باندې کار نه دی سوی. که کار وسي، ځواک ښه ځواک دی، او که یو ښه طرف ته څه وکړل شي، زما فکر ښه استفادې به ځینې وخت.
مومن صاحب، آیا داسې مثال ویلی شئ چې په کندهار کې دې ځوانانو داسې کارونه کړي وي چې هغه دي چې هغه په اصل کې د دولتي چارواکو مسؤلیت وي؟
بلکل. خو تر هغه مخکې باید دا وویل شي چې په تېرو دیرلسو کلونو کې چې نړیوال هم دلته راغلي وه، په اصل کې دوی شعار دا ورکاوه چې د دې ټولنې او د دې خلکو سره د مرستې او د کومک او په دغه کم بحران کې چې دی د دغه څخه د ایستلو او په ضمن کې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو په حساب باندې دوی دلته راغلي وه. خو په دغو دیرلسو کلونو کې په عمومي توګه په شعوري ډول سره داسې څه نه دي سوي چې هغه زموږ هغه اساسي وه او بنیادي غوښتنې وي چې هغه دې راپوره کړی شي. او له بلې خوا بیا متاسفانه چې زموږ په دولتي دستګاه کې هم دغسې ظرفیتونه او مدیریت نشته چې دغه اوس چې دوی دعوه کوي چې مثلا نور باید د مرستې او کومکونه د دوی د اړخه ولګول شي او هغه په ښه سره تنظیم کړي، چې دا لویه ستونزه ده او لویه مشکل دی. پاتې سوله دلته په کندهار کې هغه مسؤلیت چې باید دولت یې په غاړه واخلي او یا دولت یې ترسره کړي، هغه مثلا یو تازه او ښکاره بېلګه په دغه اوسنیو تېرو وختونو کې د کندهار په زړه کې ځینې دغسې مسافر خلک چې هغه د نورو ولایتونو څخه دلې راغلي دي او د کار د پیدا کولو په لټه ګرځي، په میاشتو میاشتو دوی دلې شپې ورځې تېرې کړي دي او هغه د کار زمینه سازي نشته ورته. خو دا چې دوی د شپې سرپناه نه لري، ځای نه لري، د اوسېدو د مینه نه لري، نو دلې د سړک پر غاړه باندې پرته وي چې دا په اصل کې د دولت یو مسؤلیت دی چې د دو خلکو دپاره اول خو د کار زمینه سازي ورته وکړي، دوهم که د کار زمینه سازي نشي کولی لږ تر لږه دغسې یو په اصطلاح یو کور خو باید ورته جوړ کړي چې په هغه کې د دوی د شپې د تېر دپاره یو څه وي. مګر دا ځوانان دا مسؤلیت درک کوي سره د کندهار ځوانان د فیسبوک ټولنیز شبکې له لارې سره په همغږۍ پیسې او څه نقدې راټول کړل، مسایل سره برابر کړل او په هغه کې مثلا تسونه او بالښتان او ځینې نور د اړتیا وړ ضرورتونه دي هغه دوی ورته رسولي دي. دغه ځوانان دي دا دوی اوس اخته دي په فیسبوک کې چې غواړي د دولت په دستګاه کې په اصطلاح په ادارو کې د فساد د مخنیوي په وړاندې ودرېږي، مبارزه وکړي او د خلکو ستونزې چې په ادارو کې لري هغه برسېره کړي او د ثبوتونو سره یو ځای وړاندې کړي. نو دغسې څه دي چې تر اوسه پورې ځوانانو کړي دي.
صالح صاحب، آیا د ځوانو ډلو ترمنځ د اړیکو داسې یو سیستم شته چې دوی په ټولیزه توګه پر دولت باندې فشار راوړي د یو والي په توګه تر څو هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي؟
په دې برخه کې قانون صلاحیت لري. د مدني ټولنو یو وظیفه دا ده چې هغه د قانون له مخې په بېلابېلو اړخونو کې پر دولت باندې فشار واچوي، پر تجارانو باندې فشار واچوي چې هغه د عمل منفیا کارونو دپاره لاسونه رابډوي. ته ګورې، یوه اساسي خبره چې مخکې سوال هم وسو چې یو خاص میکانیزم موجود نه لري، کله چې په لسهاو ځوانان موږ یا ته په سلهاو ځوانان موږ بهرنیو هېوادونو ته واستوله د لوړو زده کړو دپاره، ځوانان ورې کلونه کلونه له کوره څخه پردي سي، ورې یعنې ډېر د غربت ژوند هم پر تېرېږي، لوړې زده کړې ورې سرته رسېږي، مګر چې افغانستان ته راځي حتی د پوهنتونو استادي هم نور کول کېږي. اما هغه ځوانان چې ورې خواري کاږي په واقعیت سره هم ډېر زیار ګالي، کله چې افغانستان ته راځي زما ډېر هم صنفیان شته، کندهار کې همدا اوس یا د یو شخصي شرکت مشاورین دي او یا خپل شخصي کاروبار کوي. دولت ولې په دغه برخه کې صحیح استفاده دغو ځوانانو څخه نه کوي؟ مثلا په هرات کې څو ورځې مخکې د څلوېښتو کسانو په شاوخوا کې عزل رامنځته شو، ولسمشر ولاړې، ډېر کسان یې برطرفه کړل. آیا هغه ځوانان چې واقعیت کې ډیپلوم لري، هغوی فارغ التحصیل دي، ولې هغوی نور ته مخته کوي؟ افغانستان کې د اپارټایډ سیستم چې متاسفانه چې د دنیا د دریمې نړۍ د هیوادونو ملا غټور ماته کړی د هغه قوم پرستي و سمت پرستي و د ژبې موضوعات په افغانستان کې دا موضوعات اوج ته رسېدلي دي. یو اصل دا دی چې هغه سیاسي کسان چې کومې سیاسي برنامې نه لري هغه د خپلو شخصي اهدافو ته د رسېدو لپاره کله له قوم څخه استفاده کوي، کله له ژبې څخه استفاده کوي، کله له مذهب څخه استفاده کوي، او دا شی په افغانستان کې روان دي. همدا اوس وګوره غلجۍ د دراني سره اچولې، دراني د یزدي سره اچولې دي، سیمه د چیش سره اچولې، د سوی د شو سره اچولې دي. دغه ټول هغه مشکلات چې افغان ځوان نه پرېږدي چې هغه اساسي کار وکړي. یا بل اصل دا دی که چیرې ته غواړې چې په یوه سیمه کې ناامني رامنځته کړي، ځوانان یې ګوره بېکار که. افغانستان کې تر 4.5 لکو پورې یوازې تعلیم یافته ځوانان ګوره بېکار دي. دغه په میلیارډو ډالر چې راغله دا څه سوله؟ یوازې په دا خاطر باندې چې قوم پرستي، سمت پرستي، ګوند پرستي، په دې خاطر باندې اهلیت ته نه کتل کېږي چې پلانکی کار د اهل دی، هغه به ټولنه یو مثبت لوري ته سیخ کاندي. اما د ګوند پر اساس باندې، د قوم پر اساس باندې، او د ژبې پر اساس باندې چې هر څنګه نه اهله کس یې، همدغه ځوانان یې بېرته بیا تر شا درېږي. مثلا په افغانستان کې چې هر قاتل ته ماته یاد د هغه تر شا ځوان کشر ګوره درېدلی وي، ځوان کشر د هغه په خاطر ګوره سر ماتوي. همدا اوس چې افغانستان د کابینه ګور نه ټاکل کېږي، علت څه دی؟ ټول ښه سره پوهېږو. یوازې لامل دا دی چې تر شخصي ګټو ګوره څوک نه تېرېږي، وزارتونه ګوره نه اهله کسان ورته معرفي کېږي، نه اهله کسان هغه مشکل رامنځته کوي چې 15 کاله به د افغانستان د تاریخ یوې بل لیکنې ته پسور ولویږي. زما چنګار دا دی، ما په فیسبوک کې هم دا خبره کړې ده، په نورو لیکنو کې مې ویلي چې زه چې د لوږې مړ شم مګر زه اهل وزیر غواړم، زه نه اهل وزیر نه غواړم. هغه که اجرایي رئیس ټاکي کې ولسمشر ټاکي، اهل سړی دي او کابینه دي وځنډیږي. یو وار خو مو منحوس انتخابات چې غیر مشروع ګوره را باندې وتپل سول، هیچا نه دي منلي وتپل سول. اوس غواړي چې نه اهل کابینه پس را باندې وتپي، هغه نه اهل وزیران. اوس نو هغه سړی ګوره خپل فیل لري. اوس یو ملا سړی ته وزارت داخلي ته معرفي کوي، هغه اجازه اوقات به شروع کړي. په دې خاطر باندې ځوان باید د مدني فعالیت له مخې، د سیاسي فعالیت له مخې، د عدلي وزارت خاص صلاحیت په قانون کې لري چې ګوندونه کېدای شي رامنځته شي. د ګوندونو لپاره ځوانان کولی شي چې پر دولت فشار واچوي، د مدني ټولنې لپاره کولی شي ځوانان فشار واچوي. او یوه سالمه برنامه باید موجوده اوسېږي.
زمری صاحب، تاسو ویل چې په ځوانانو کې دا قوت او قدرت شته چې دوی د دوی فشار وړلی شي، نو دوی ولې د ځینو مهمو پروژو پر مال چې لومړی ژمنې وسې خو وروسته نه عملي کېږي چپه خوله دي؟ مثلا د کندهار د دالې د بند د بیا رغونې پروژه، د ارغنداب د رود د استنادي دیوال پروژه چې 22 میلیونه ډالر ورته منظور شول، خو اوس یې کار ولاړ دي، او یا هم دې ته ورته نورې پروژې.
دولت چې د پروژو د تطبیق او د پروژو د زیری او د اعلان مشتوی ژغه د ځوان مسولیت چې راپورته کی چې وروره په دغه پروژه کې دومره اختلاس وسو، دومره پیسې و خړل سولې، دغه منبع او دغه دفتر نوشی جان کړلې. اوس یې زه فقط دومره حق لرم چې ژغ تر ولس راپورته کم، او ولس ته دغه وایم چې ولس ساسو حق دغه مرجې و خړی، او ما د خپل رسالت تر سره کی تاسو ته می ژغ درکې نور ولس ته پېژې او خپل. دا زما په نظر باندې د دې حق دی. یو شی چې بلم بیا در مدني ټولنې و او د ګران سالیس او ټول مدني ټولنې و، او زما په فکر باندې زه چې څومره مدني ټولنه مې پیژندلې ده، مدني ټولنه په هیڅ حالت کې زه فکر کوم چې د تشنج وو او د عمل کولو حق نه لري چې وایي چې دغه شی زما مسولیت سو زی عمل. مدني ټولنه کوشش کوي چې خلکو ته نظر ورکی، خلکو ته مشوره ورکی، خلکو ته لار وشي، خلکو ته هدف وټاکي چې پر دغه تاثیر روان سي زما کار نه دی. صحیح دی؟ نو زوایم چې د ځوانانو د حق دی چې راپورته شي، ژغوکی وایي چې رور په دغه ولایت کې، په دغه ولسوالۍ کې، په دغه منطقه کې دغه انجو، دغه مدني ټولنې، دغه ولسوال صاحب، دغه قومندان امنیه، دغه د شورا رئیس دومره روپی نو شجان کړی، دا د مسکینو د غریبو د ولس حق دی، دی شخصي جیب ته ولوي دی، دا بدی ویلای سي او خلکو ته دا ژغ وړاندې کولای سي. مګر تر اوسه متاسفانه ځوان ته هغه سي حق نه دی ورکول سوی لکه چې خوښ کوم. موږ ټولنې لرو حق باید اول خود تر ټولو د مخه ځوان په خپل را بيدار سي، د حق باید په خپل پیدا کی د اړې لاري چوي. په دوم قدم کې زما قبیلوي ساختار کې ته ځوان دی پریشي چې حق ورکی تاسو وګورئ د 500 مردار خورو د 500 فاسد ترینو او د 500 خائن ترینو سپینجری لاسونه د ورځي سلسلواره مچیږي هغه ځوان چې نن یې په ایرات دروازه کې پر هغه خلکو باندې چې د شپې د بدن د یخ لړزیدي او کړپېدي غاښونه سره ټکېدل پر هغو باندې ځوانانو بلستنی او تلتکان واچوله هیڅ چا نه په رسنیو کې ویلي دي کمې ویلي دي زه هم ځکه که د دولاتو د حکومت پر ځای باندې وایي ما به د دغو ځوانانو ستاینه کړې وای دغه ځوانان به مې تشویق کړي وای چې آفرین هغه ستونزو ته چې ستاسو پام دی هغه مشکلاتو ته چې ستاسو پام دی تر اوسه پورې متاسفانه نه د ادارې ورته پام سو نه د حکومت ورته پام سو.
مومن صاحب، ستاسو په نظر ځوانان سره کوم داسې شبکه جوړولی سي چې په عین وخت کې دا تخواهي وکړي او یا د دولت څخه د خلکو حق وغواړي؟
دلته یوه خبره د نه همغږۍ او انسجام ده، او دوهمه خبره د ګټو ده، د شخصي ګټو ده. دلته حالت متاسفانه داسې جوړ دی که چیرې یو څوک راولاړېږي د یو چا د فساد بیلګې وړاندې کوي، که څوک راولاړېږي د یو چا هغه ستونزې یا هغه بچیي چې په اصطلاح جوړه کړې ده د هغه په مقابل کې درېږي، متاسفانه هم د ده ژوند ته خطر پېښېږي، هم د ده نورو مسایلو او ټولنیز څه ته تاوان رسېږي. نو مګر د وخت اړتیا دا ده، خو تر ټولو اساسي ستونزه چې ده، تر ټولو هغه جدي چې دغه ټولې ناخوالې رازېږولې دي، تر ټولو هغه اساسي مورینه دغه بیکاري ده په اصل کې، چې اوس بیخي عمومي ډایلوګ ګرځېدلی دی. موږ دا اوس خبر یو چې یوازې د کندهار په ولسوالیو کې تقریبا تر 12,000 پورې لا یو څه زیات ښځې او کوچنیان په خوارځواکۍ باندې اخته دي. که د دغه اصل ریښه وپلټل سي، د بیکاري څخه کېږي چې د کار نشته. او موږ به اکثره موارد کدا وایو چې مثلا دولت باید دوی ته چې شو وکړي، د کار زمينه مسایل کې دولتي دستګاه باید دوی جذب کړي، خو هغه خبر دا ده چې دولتي دستګاه خو هغه د یو معین مقدار کارمندان ته اړتیا لري، هغه د مشبو د خلاص نور په نور نړۍ کې چې دغه ځوانان تولیدیږي په اصطلاح یا چې شکیږي خصوصي سکتور ته ځي. دا اوس موږ په 2006 کې چې صنعتي پارک ته ورغلی یم، په هغه ځای کې تقریبا 1500 کې وی چې په اړه یو کې په سوو ځوانان اخته کېدل او تولیدات یې هم د غمسایه هیوادون ته صادرېدل تلل سره. مګر نن د بیکاری په اصطلاح یا د برېښنا د نسوال له خطر او د بیکاری د وجې څخه هغه ولاړ دي چې شې دي. نو او پاته سوال د فشار خبره، ځوانان یو اجرایي قوت نه دي. ځوانان کولای شي چې د ټولنیزو فیسبوک شبکو یا د نور لارو څخه یا د مدني فعالیتونو د لارو څخه مثلا دولت ته دا وایي چې ته دغه کار غلط دی او دغه پروژه کې دونه اختلاس دی یا دغه مسایل په دې ترتیب سره روان دي، دغه کښه بیلګه دا اوس په کابل کې ورکولای شو چې د مدني ټولنې راولاړې سولې د مطبوعات د لارې څخه پر دولت باندې غږ وکړي چې تاسو څونه ژر کېږي باید دغه څه شو کوي، د کابینه سره تنظیم او ترتیب کوي اعلان کړي چې دا خپل د هیواد پر ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی.
صالح صاحب، کدا پښتنه ساسه هم کو کبه ځوانان کې دا قدرت او قوت موجود بي چې دوی فشار اوړلی سي، نو ولي دوی دا کار نه کوي؟
مخکې د انسجام خبره هم یاد سوله، یعنی انسجام او تجمع د یو کار د پرمختګ تر ټولو اساسي لامل دی. کله چې د فساد خبره کیږي په افغانستان کې، هغه د تیر ولسمشر حمید کرزی په خبره چې موږ فساد غوغا میکنه، نو افغانستان ګوره فساد غوغا کوي. کله چې یو پروژه ژمنه کیږي، پیسې اخیستل کیږي، بیا تطبیقیږي، نه دغه په خپل چارتراب کې یو جانبي عوارض لري. هغه جانبي عوارض دغه د فساد سرشته ده چې د یو ولسوالۍ څخه راوخه تر ولایت پورې، بیا تر وزارت پورې، بیا تر ډیر لوړ پوړو کسانو پورې په هغه کې ګوره رول لري. اته خارجان هم په دغه برخه کې زموږ د فساد څخه متاثر اسوله. اساسي خبره دا ده چې ځوانان باید ملي ارزښتونه ور تعریف کړي چې ارزښت ته په ځوانانو کې ارزښت نه تعریف شوی. کله چې یو اولاد پیدا کیږي مور و پلار د اوهوب وطن په اړه باندې بحث نه کوي، په مکتب کې استاد کم پکړو کوي، په مسجد کې د ملا کم پکړو کوي. یعنی د اوهوب وطن د وطن د مینې بحث چې کله کیږي وایتلې ونی سوی. زه مد پونتون ورستای کال دی، یعنی په دغه څلور کال کې یعنی هیڅ استاد ماته نه ویل چې وطن څه دی، د وطن تعریف چا نه دی کړی، د ملي ګټو تعریف ماته چا نه دی کړی. خود به مې یو لسان ځوان په ګمرک کې ځي فساد بکې خپل وطن بشکې. یعنی تر ټولو دغه پیړۍ د تاریخ لوی شرم د افغانستان لپاره دا دی چې په تیرو ولایتي شورا په انتخاباتو کې د کندهار څخه هغه ټاپ ټاپ ځوانان ناکام شول. یعنی دا شرم موږ چیرې یوسو؟ دا د تاریخ یو لوی جبر دی، ځکه ځوانان یې ګور تر شا ونه درېدله، یا که ودرېدله حق یې ګور وخوړل سو، د خپل حق د اخیستلو لپاره یې ګوره هندونو کوښښونه ګوره ونه کړله. په دې خاطر باندې یو منظم انسجام ګور نه و موجود. بیا هغه قوم قوم بازي، ټپو ټپل بازي، ځینې ځوانان پیداله چې د دغه نفر پروګرام د وطن په ګټه باندې نه دی، دا زموږ د ملي ارزښتونو سره مطلق په ټکر کې دی. مګر بیا هم د قوم په خاطر باندې دغه تر شا ګوره ولاړ و، بیا هم د ژبې په خاطر ګوره دغه تر شا ولاړ و. هر څوک پیش په دې وطن ګوره قاتل څوک دی، مګر د قوم په خاطر باندې ګوره دغه راز ګور نه بیانوي. حتی چې بل څوک جرأت کوي دی په داخله کې وي، د دې پرځای چې ورسره یو ځای شي دی په خوله کې وي، د مبارزې یو تعریف دا دی چې و مسلمو ارمانونو ته د رسېدو یوه هله ځله یو کوشش دی. په دې وطن کې مبارزه یعنی په انشیابي ډول سره کیږي، یوه ډله په یو طرف ته کشي، بل یې بل طرف ته کشي. یو ډله پوهیږي چې مؤمن صاحب ملګری چې کومه چنده ټولی پر دوکانو باندې ګرځي، دا د وطن د غریب دپاره ده. اما بله ډله د خپل نوم په خاطر باندې چې هر مؤمن خو ګوره زما څخه د نوم یووي پښه یې ګور وروي. یعنی همدغه سړی د مخ ته ناست دی، د کندهار د معرفت لپاره ونه ټاکل شو، ولې ځوانانو ملاتړ ونه کوي؟ ولی هغه کسان چې د ده په تقرر کې خنډونه پیش کړل بیرته هغه بوساړه کسان مقرر شول، ولی چا غږ پورته نه کړي؟ یعنی د امنیت موضوع هم ده، مګر دغه نه هم امنیت نه دی خراب. یعنی که یو شی درته وایم چې د ملي ارزښتونو تعریف نه دی سوی، د امه پوهاوی مشکل ګوره موږ لرو. افغانان هم مجموع کې د کورنۍ تربیه ستونزه لري. کله چې څوک رشوت اخلي، کله چې څوک غلا کوي، کله چې څوک قتل کوي، دا د مور او پلار تربیه ګوره نه درکول سوی. چې مور او پلار یې چاته صحیح تربیه ورکړي، چې فامیل تربیه څوک ولري، هغه نه غلا کوي، هغه نه رشوت اخلي، هغه نه خپل هم وطن ګوره زوري. په دغه برخه کې د ځوانانو یو اساسي او قوي انسجام ته اړتیا ده چې هغه په قانون کې وځي حت لري، چې هغه سیاسي ګوندونه او یا مدني ټولنې دي. مدني ټولنې کولای شي چې مدني اړخ کې فشار وارد کړي، او سیاسي ټولنې ګوندونه کولای شي چې په بیلابیل اړخونو کې فشار وارد کړي تر څو په سیاسي اړخ کې خپل وکیلان وټاکي. همدغه درې څخه درته وایم که په افغانستان کې د ولس جرګې لپاره موږ قوي وکیلان وندرلودل، یعنی موږ به د یو مل بتر په لور باندې روان شو. همدا وکیل دی چې فساد کوي، ډېر بد وزیر ترای ورکړي د پیسو په بدل کې، ځکه ماته یو ورځ وکیل مخامخ ویل چې تا ماته رای نه درکړي. په دې خاطر باندې مان څنګه ورته ویلې؟ ځکه خدای فاسد او ما فاسد انسان څنګه رای ورکړی وای؟ که ځوانان سره ونه ویشل سي، بیا جرأت وکړي د ولس جرګې لپاره یو ځوان ځان وټه کې نور دي تر شا ودرېږي، هغه کمی به کېدلی سي. اما دا چې 25 ځوانان ځان انتخابوي او په هغه ځای کې په کار ولس نه پاره، بیا کله د کمیدو چانس ته. یو بل خاطره درته وایم چې د نږدې دوستانو څخه مې و، د کندهار ګمرکات، مستوفیات، ترانسپورټ، دې شرکتو دې ریاستو ته ما ستاسو ورسي په لمنو باندې خلک پیسې پکې راټولوي، او ټول ځوان قشر دي، د هغه ځوانان دي چې د واسطې لارې مقرر شوي. په دغه برخه کې ډېر مشکلات تمام دي. ځوان تو ویل چې مکتب مقرر سولې، څه برنامه څه پلان لري؟ ویل تل یو نه سوې چې سې یو څول وکسل مټرانې ورانې سمې وته د برنامه وي تشریح کوم. نو په دغه برخه کې د ملي ارزښتونو تعریف او د ملي انسجام اړتیا ډېر اړین.
پسے راغل چرتا وے اور اتو آیا چتلے چرتا وے نشی نن بواشی کانا شی
رانی شی پر